په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
ملالا یوسفزئی وایي تعلیم مکمل کولو نه پس به پاکستان ته په مستقله توګه ستنېږي. په ډی خان کې به می چاودنې درې پولیس وژلي او شپږ ژوبل کړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د راتلونکي جمعې په ورځ کابل ته ځي. ملالا یوسفزئی وایي چې تعلیم مکمل کولو نه پس به په مستقله توګه پاکستان کې اوسېږي. د تعلیم مبارزه کوونکي او د امن نوبل جایزه ګټونکي یوسفزئی تیره ورځ پاکستانی ټلویژن جیو سره په یو مرکه کې وویل،
دا وایي زما پلان دی چې پاکستان ته به راځم او دلته به اوسېږم. دا زما وطن دی او په دې وطن چې څنګه د نورو خلکو څومره حق دی، دومره زما هم دی. زه چې کله هم غواړم چې دلته راشم او دلته اوسېږم، دا زما خپله خوښه ده او کار به جاري ساتم. ملالا یوسفزئی د 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په نښه کړې وه چې بیا د علاج لپاره برتانیې ته استول شوې وه. هغه اوس هلته تعلیم ترسره کوي او سره د کورنۍ په لندن کې میشته ده. هغه 5.5 کاله پس پاکستان ته راستنه شوې ده. تیره شپه په یوه چاودنه کې د ډی خان پولیس درې سرتیري وژلی شوي او شپږ نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره تیر ماښام د ډی خان پولیسو د ډی پی او ډاکټر زاهد الله ګاډي سره د نورو سرتیرو په ګزمو چې د سړک غاړې خخ بم پرې وچاودېدو، خو هغه پکې محفوظ پاتې شوی. د ډی خان روغتون یو ډاکټر فریدالله مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ژوبل شو سرتیرو حالت د خطرې نه بهر دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د راتلونکي جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په دې اړه مشال لیډیو ته وویل شاهد خاقان عباسی ته د راتلو د بلنې ورکولو اصلي هدف د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې کوي. د پښتون ژغورني غورځنګ په پاکستاني پوځ غږ کړی چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د نقیب مسعود په ماورای عدالت وژنه کې ککړ روانوار صرف عدالت ته حاضر شوی دی، خو انصاف نه دی شوی او زیاتوي د لادرکه کسانو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن نه دی جوړ او د ماینونو د صفایي کار یوازې جنوبي وزیرستان کې روان دی، خو نورو سیمو کې لا دا عمل نه دی پیل شوی. منظور پښتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د زیارت په ورځ د پوځ ویان میجر جنرال آصف غیور ویلی وو چې د یاد غورځنګ ټولې غوښتنې پوره کړل شوې دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی. نوموړي د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له خیبر پښتونخوا فاټا څخه د ترې تم کړل شوي کسان راخوشي او غیر ضروري چک پوسټونه دې ختم کړل شي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي داوه کوي چې تر 2020 کال پورې به پاکستان د پولیو او د ناروغۍ د نشتوالي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. تیره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز داوه وکړه چې تر دا مهال په ټوله صوبه کې د پولیو نه اغېزمن یو کس هم مخې ته نه دی راغلی.
تیر کال زموږ په صوبه کې صرف یو کیس و، اوس فی الحال ماشاءالله درې میاشتې تېرې شي، داسې خبره نشته دی. او انشاءالله چې کوشش به زموږ دا وي چې په 2018 کې دا مونږ هر قسم د دې مخنیوي وکړو او یو کیس هم رانشي. او چې کله انشاءالله چې 1920 دواړو کې داسې کیس رانشي، نو انشاءالله چې پاکستان او پښتونخوا او پولیو فری سرټیفیکیټ واخلي.
د ډاکټر ایوب روز په وینا د ای پی آی یا واکسینو د قانون له مخه د واکسینو نه انکار قابل سزا جرم دی، او حتی که مور پلار هم خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار وکړي نو قید کېدی هم شي او جرمانې هم شته. د امریکا یو عدالت پرون د هغه افغان الاسلام امریکایي عمر متین کونډي نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلانډو کې یې پر خلکو ډزې کړې وي. عمر متین په 2014 میلادي کال کې د امریکا د اورلانډو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او یو کم 50 تنه یې ووژل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو ادارې ایف بی آئی ته یې دروغ ویلي وو. خو د ایسوسیټډ پریس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مقرر ډول هغې ته دروغ ویلي وو. روس په برتانیا کې یو پخوانی جاسوس ته د زهرو ورکولو په سر راپورته شوې سفارتي لانجه کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفارتي عملی ته ملک نه ده وتو ویلي دي. تېره ورځ د روس خارجه وزارت د 23 غربي هیوادونو سفارتي مشران راغوښتي وو چې اکثریت پکې یورپي او یا هغه هیوادونه وو چې د برتانیې اتحادیان دي او ورته یې وویل چې روس د 2 ډیپلوماټان د هیواد نه وباسي او زیاته یې کړه چې دوی د 4 نورو هیوادونو پر ضد د دا ډول ګامونو اخیستو حق هم لري. د دې نه ورځ مخکې روس په سینټ پیټرسبرګ کې د امریکا د کونسلګرۍ د بندولو او د شپېتو ډیپلوماټانو ملک نه د وتو حکم کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د فاټا کرکټ سپر لیګ فائنل خیبر گرین ازمري وګټلو. د سپر لیګ فائنل لوبه پرون په جمرود کې د خیبر گرین ازمري او باجوړ ټایګرز ترمنځ وشوه. په دې لړ کې خیبر گرین لومړی بیټنګ وکړو او په شلو اورونو کې 222 رندونه جوړ کړل. د دې جواب کې د باجوړ ټایګرز لوبډله په 14 اورونو کې آؤټ شوه او 132 رندونه یې جوړ کړل. د فاټا سپر لیګ دا دویم ټورنمنټ و چې په 19 مارچ پیل شوی و. په دې لوبو کې د فاټا سره تعلق لرونکو سلیری ټیمونو برخه اخیستې وه. د دې لوبو مشر د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑاو د مشال د خبرونو پای.
خبرونه په مشال لیدونه ورده چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د تعلیم نړیواله مبارزه ملالې یوسفزۍ نن په سوات کې د خپلو خپلوانو سره لیدلې دي.
ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی.
د پاکستان د بارنو چارو سکتر ویلي سیمه کې د امنیت لپاره د افغانستان او امریکا سره په شریکه کار کوي. او زموږ په اوونیزه خپرونه سندر جادوگر کے بعد عجب خان فلم قصہ او سندر آو رازو زمنگا ترپائے پوری دا مشال ریڈیو سرو سے. راځم ګړم به موضوع ته. په پاکستان کې د شخصي سکولونو د اتحادیې لخوا پرون د هیواد ته د ملالې یوسفزۍ د ستنېدو پر ضد مظاهره شوې دي. د اتحادیې مشر کاشف مرزا تور پوری کوي چې ملاله د پاکستان او نظریا پاکستان مخالفه ده. د دې تورونو پر شا رښتیا څه دي په دغه راپور کې اورو. په داسې حال کې چې د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزۍ 15.5 کال وروسته د پاکستان په سفر ده او د هیواد سیاسي او ولسی مشرانو د بشري حقوقو دفاع کوونکو ورته هرکلی ویلې دي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې ځینې خلک د هغې پر راتګ خوشاله نه دي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر کاشف مرزا په لاهور کې خبریالانو ته د وینا په وخت تور پورې کړی دی چې د ملاله په کتاب کې پاکستان پر ضد خبرې شوې دي، نو ځکه د هغوی اتحادیه د ملاله د راستنېدو غندنه کوي. کاشف مرزا هغه کس دی چې د ملاله د کتاب په ځواب کې د آی ایم ناٹ ملاله په نوم کتاب هم لیکلی دی او له هغه وخته په ملاله تورونه پورې کوي کله چې هغې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې صدا رقم سرګندونه کوي.
اس کی اس کتاب کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آئین پاکستان اسلامی آئیڈیالوجی سے انخلاف رکھتی ہے، اس پہ بین لگوانی جو ہے میں اس کے خلاف. پاکستان کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، پاکستانی اداروں کی مخالفت اور اٹامک پاکستان کی مخالفت، یہ ہے وہ اصل فلسفہ.
د پاکستان په ځینو برخو کې د ملاله مخالفت ولیکيږي. په دغه اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي پاکستان کې یو ذهنیت موجود دی کوم چې د ریاستي بیانیې نه بغیر بل کوم فکر یا خبره نه مني.
د کوم پاکستان کې چې اوس موږ ژوند کوو، دا هغه پاکستان دی چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا نه وروسته جوړ شوی دی. په کوم کې چې مذهبي انتها پسندي چې دا یو ذہنیت دی چې هغه یو قسم ته هر هغه شی چې هغه د نوی ژوند د نوی دنیا ښکارندوی وي نو هغه باندې الزام لګي، هغه باندې فتوا لګي، هغه ته بد بد ویل کېږي. دلته داسې کېږي چې یعنی تورونه چې لګول کېږي نو هغه نه ویل کېږي چې هغه رښتیا څه وزن دي، خو بس هغه داده چې یو الزام ته راشي.
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي علومو د زده کړو د څانګې استاد ډاکټر نوري نصیر وایي وسلوالو ډیر سکولونه د پښتنو په سیمه کې وران کړي دي او ملاله په هغه وخت کې د دې پر ضد اواز پورته کړي کله چې ټول خلک خاموش وو. نوموړي زیاتوي کېدای شي ځینې خلک دا نه غواړي چې زموږ نوي نسلونه زده کړې وکړي نو ځکه په ملاله تورونه پورې کوي.
چونکه بیا خو د ملالا وایس چې دی صرف ایجوکیشن لپاره خو نه دی، هغه خو ملټنسي چیلنج کول ده او د سټیټ هغه نریټیزم چیلنج کولو هغه ټایم سره دویمه هغه چونکه د خپل سکولونو مشر دی، هغه ته دا خطره ده چې اسې نه دا چې کوم په خیبر پختونخوا کې او فاټه کې چې کوم د رډیکلایزیشن ویو دی دا چې موږ ته رانشي زموږ بزنسونه خراب شي.
د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر کاشف مرزا وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې دا هم ویلي چې ملاله د اسلام او نظریه پاکستان مخالفه ده، خو آیا د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه د اسلام خلاف عمل دی؟ په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي
په اسلام کې خو د دې تصور هم نشته چې څوک په جاهل پاتې شي بغیر د علم نه پاتې شي. نو یقینا چې د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی، او دا تعلیم بسنګ کله تعلیم دے زموږ معاشرتی او د دینی اقدارو په چوکاټ کې پکار دے. ملالا یا هر چې څوک وی چې د تعلیم د فروغ د پر کار کوي نو سپای نه پکار دا.
د یادونه وردا چې د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې لخوا په پنجاب صوبه کې د ملالا یوسفزی په کتاب بندیزونه هم عملی شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د هغه کتاب د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سکولونو د نصاب برخه ده. ملالہ یوسفزی چې سباندې 15 کال مخکې له سکوله خپل کور ته روانه او هغه وخت طالبانو پر ډزو سخته جوبل کړي او هغه وخت طالبانو په سوات کې د جنکو پر تعلیم بندیز لګولی. ملالہ یوسفزی د زیارت پر ورځ پاکستان ته یوازې د سلور ورځو لپاره راغلی. پرونې د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په بهر کې خپل تعلیم مکمل کړي نو پاکستان ته به راځي. په دغه اړه نور معلومات په دې راپور کې.
د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالہ یوسفزی چې دا وخت په پاکستان کې د نوموړي پرون ویلي چې خپل وطن ته به واپس راځي او د جنکو تعلیم لپاره به کار کوي. نوموړي د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړي. دی ویل چې د هغې راتلونکي اهم په پاکستان کې ده او چې کله په بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي نو بیا به پاکستان ته مستقل راځي او دلته به د تعلیم لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. ملالہ یوسفزی ویل چې په پاکستان کې د 2012 کال پرتله اوس حالات ښه شوي او ډېر مثبت کارونه روان دي. نوموړي ویل چې د ملالہ فن هدف هر یو ماشوم ته تعلیم ورکول دي. ملالہ ویل چې د دوی تمرکز په هغه هیوادونو دی چې پکې د جنکو تعلیم پر وړاندې ډېرې ستونزې وي. په دې لیست کې په لومړي نمبر نایجیریا او په دویم پاکستان دی. نوموړي زیاته کړه دوی به هڅه کوي چې په دې لیست کې بیا د پاکستان نوم را نشي او د دې لپاره به کار کوي. ملک والا نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې ملالہ یوسفزی ویلي چې په وطن کې به د جنکو له زده کړو سره سره د میرمنو د حقونو لپاره هم کار کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې لا هم په پاکستان کې ډېرې خلک د ملالہ پر ضد دي، نو ملالہ یوسفزی ویل دغه خلک ډېر کم دي او ان هغوی ته به یې هم ځواب داوي چې پر خپلو جنکو دې زده کړې وکړي. بلخوا له یو شخصي ټلویزیون سره په امریکه کې ملالہ یوسفزی ویل چې دې به داسې فکر کاوه چې یوازې ترهګر به پر دې نیوکې کوي، خو نوموړي وایي چې کله پر دې د لوستو ترقي پسند خلکو لخوا تنقید کیږي نو حیران شي. ملالہ یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګوره کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وشتله کله چې د نورو ماشومانو جنکو سره یو ځای په ګاډي کې له ښوونځي څخه د کور پر لور روانه وه. په پاکستان کې له څو ورځو له درملنې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې شوه.
ملالہ یوسفزی په اسلام آباد کې د خپل خپلوانو سره لیدلی دي. نن سوات ته تللې ده، هلته په کرکټ کالج کې په یو غونډه کې شرکت هم کړی دی. نو د هغې د ملاقاتونو په اړه باندې زموږ همکار د هغې د یو رشته دار سلطان روم ایډوکیټ سره خبرې کړې دي. دا خبرې
د ملالہ د کلي کوم خلک چې داغ ماماګان داغوی د تونو الواد داغوی خپل خپلانه
هغوی پرون په اسلام آباد کې د هغوی سره لیدل کتل کړي دي. یقینا چې د هغوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی. دا د هغوی د خاندان، د هغوی د کورنۍ، د هغوی د خپلو خپلانو لپاره ډېر د خوشحالۍ زیری او هغوی پرې ډېر زیات خوشحاله او ډېر زیات مینه هغې له ورکړه او ملاله یوسفزی خپلو خپلانو له مینه ورکړه.
سلطان روم صاحب په لنډو کې راته که دا ووایي مننه به وي. تاسې خپله هم د ملاله یوسفزی سره ملاو شوي، څه خبرې وشوې ستاسې؟
یاره هلته خو یقینا هغه خو یو داسې شخصیت دی چې هغې سره خو دومره ټایم نه، خو مونږ سره خیر په خیر او تپوس او رسمي دغه وشوه. نو هغه توګه خبرې اترې د هغوی سره زمونږ یقینا چې نه شي مور سره شوي دي، د پلار سره شوي دي، خو د هغې سره ډېر زیات کم ټایم وو. هلته د میډیا کسان هم راغلي وو، د هغوی سره زیات ټایم بیا هغوی مونږ نه اجازت واخیسته که تاسو خفه کېږئ نه، د خپل خلان نو دې هغوی له ټایم ورکړي. د هغې مصروفیت داسې وو چې هغې سره زمونږ تفصیلي خبرې اترې نه شي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لسنی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندرې جادوګری
په یو نیم بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو،
سروي
په درې نیم بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم 500 بجو.
د پاکستان د بارنو چارو سکتر ډاکټر فیصل ویلی سیمه کې د امنیت لپاره د افغانستان او امریکا سره په شریکه کار کوي. دا خبرې نوموړي د مشال ریډیو د همکار ګلیاس سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. نوموړی وایي
ډاکټر محمد فیصل صاحب ډېره زیاته مننه. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د پاکستان سفر کړی او لوړپورو چارواکو سره لیدلې دي. دا سفر څومره ګټور وو؟
ډېرې مثبتې خبرې اترې شوې دي. د جنوبي آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسې چې شاوخوا 8 میاشتې شوې دي، له دې ځایه هم په تسلسل سره پلاوي امریکا ته تللی وو. د بهرنیو چارو سکرتر، د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه الیس ویلز، جیم میټیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یو شریکه لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې، خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریکه لار پیدا کړل شو.
لیکن یہ انگیجمنٹ اسی لیے ہے کہ ہمیں وہ کامن گراؤنڈ مل جائے.
د امریکا له لورې په وار وار له پاکستان غوښتنه کیږي چې نور ګامونه پورته کړي. تاسې په دې اړه څه وایئ؟
جی ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے والے مسائل حل کرنے سے حل ہو.
مونږ له ډېرې مودې راهیسې دا خبره کوو چې زمونږ مسئلے حل کولو سره به نور مسئلې هم هوارې شي. دلته له دریو لسیزو راهیسې شاوخوا 3 ملیون افغان کډوال میشت دي. د هغوی د ستنېدو لپاره د انتظامات وکړل شي، په افغانستان کې د کډوالو لپاره د داسې ځایونه جوړ کړل شي چې د دوی ساتنه وشي. د دې ترڅنګ د اپیمو د کروندې خبره ده او د دې پیسې په جنگ کې خرڅ کیږي. د دې سربیره له افغان خاورې په تسلسل سره حملې کیږي. دا ټولې مسلې د حل کولو ضرورت دی. دا مسلې چې هوارې شي نو حل به ټول معاملات سم شي.
وزیر اعظم د اپریل په 6 کابل ته ځي، په کومو موضوعاتو د خبرو تورو امکان دی؟
جی ہم تو چاہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف اور فورن سیکرٹری تشریف لے گئے.
منگواڑو تاسو ته معلومه ده چې د پوز مشر او د بهرنیو چارو سکرتر کابل ته تللی وو، اوس وزیر اعظم زی. مونږ غواړو چې ټول معاملات د خبرو اترو د لارې حل کړو. دا دغه هڅو تسلسل دی چې زموږ وزیر اعظم په خپل د اپریل په 6 کابل ته زی. هلته به ډېر په تفصیل سره خبرې اترې کوو.
د
پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل و چې زمونږ د همکار ګل ایاز سره خبرې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردن کو زرزو د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان ته چرته چې د پولیسو په ګاډي په یو واستوال بریټ کې درې پولیسان وجل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د پیښه کم ځای او څنګه رامنځته شوه تفصیلی په دغه راپور کې ورو.
پرون د جمعې په ورځ ماښامان نه د ورځ ته اته بجې د ډیر اسماعیل خان هتاله په سړک د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس سپرنټینډنټ ډاکټر محمد زید الله ګاډی ته پمځکا کښې خوندي بم ور وچاو دی. دا د پولیس فورس سپرنټینډنټ د هغه ګاډی محفوظ خو د هغه په بدرګه کښې روان د پولیس فورس د سرتیرو ګاډی د چودنې په ضد کښې راغی چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره درې سرتیری مړه او شپږ نور پر هرژلی شول. د ریسکیو فورس د میډیا وایوند اعزاز الله دوتانی د مرګ او ژوبلې د دغه پیښې حال په دارنګ بیان کړ.
آٹھ بجے دا ریموٹ کنٹرول بلاسٹ چلتا شوے تو ہاتھ آلہ باندھے اور دے پولیس والا چی کم دی آپی چی شیر سوے دی دا ڈی پی او سواٹ باندھے شوے دے اور ڈی پی او بچ
مڑی او پر ارجلی دے ڈیر اسماعیل خان ستر اسپتال تر رسولی شوی دی. اسپتال کش موجود ڈاکٹر فرید اللہ مسعود ہاں دے مڑیو او دے پر ارجلی او شمیر پا دغی رنگ بیان کن
تیر مشروم نباد ہاں چی برڈر پولیس دیر اسماعیل خان ڈاکٹر فرید اللہ بندے چی کم کلا سیت اتلائی وام پا اتالا روڈ بندے
تاریخ طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی یہ پخپل سر واخستہ سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل شوې. اوس هم ماورای عدالت وجنې روانې دي او د خپلو موخو ترلاسه کولو پورې به مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبرې نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. هغه زیاتوي
زمونږ چې کوم مطالبات وو یعنی په هغه کښې یو مطالبه د روانور عدالت ته راوستل او انصاف کېدل او بله د اکسا جوډیشل کلینګ دپاره یو جوډیشل کمیشن جوړېدل او بله د لاپته افراد یعنی مسنګ پرسن د بې درکه شوي کسانو عدالت ته وروستل او چې کوم بې ګناه دي هغه خلاصېدل. بل ورسره مونږ دغه خبرې کوو ماینونو صفا کول او بله خبره مو ورسره په پاټاک کښې د کرفي او تشدد دا خبرې مو کړې چې دا غالي بند شي. نو دغه غوي دا مطالبې په هغې کښې روانور نیول شوی خو دی خو لا تر اوسه په عدالت ته راوړل شوی دی لا خو انصاف نه دی پوره شوی هغه به کېږي تر چې دای راغی دا دومره مسله نه ده اوس. نو بله خبره چې اکسترا جوډیشل کلینګ دپاره یو جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه لا نه دی جوړ شوی. نو بله خبره مونږ کړې وه چې لاپته افراد نو په زرګونو کسان لا اوس هم لاپته دي او د دوی دپاره څه ترتیب نه دی جوړ شوی. نو بله خبره مونږ چې کومه کړې وه د ماین صفا کول هغه صرف ساوت وزیرستان کښې شروع شوی دی د نورو ایجنسیانو کښې هغه شاهي نه دی شروع شوی. نو بله خبره چې کوم کړې وه د کرفي والا او د تشدد والا نو په د تېرو یوه میاشتو راسه چې یوه دوې میاشتو چې هلته داسې واقعه شوې نه ده چې مونږ لیدلي وي چې او دا خو دا واقعه وشوه نو په هغې نه بعد یې نه کرفي ولګول او نه یې تشدد.
منظور پښتون که دا هم راته ووایي چې تاسو ممدې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د اپریل په اتمه په پېښور کې لویه جلسه رابللې ده که د هغې د تیارینو په اړه راته ووایه چې هغې لپاره هم څه تیاری نیولې ده.
د هغې دپاره مونږ په لوکل سطح باندې هلته کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څومره هم زموږ نه کېږي د معاشې هر سیاسي ګوند د معاشې هرې طبقې ډاکټر ټیچر پروفیسر او ملا ملک چې څومره هم طبقات دي مونږ د ټولو سره د ملولو خپل کوششونه لګیا دي او دوی خپل هم ډېر خلک چې اکثریت دا دي خپل خواهش لري زمونږ سره د ملولو مونږ سره د راتللو دغه د پښتنو یووالي کښې د کردار ادا کولو. نو ډېر زیات مونږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلک را درومی الحمدلله شو درون تیاری شروع دی
منځیر پختن کدا هم راته وشي کم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا
نه مو د دو کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دی راز موږ سره ولاړ دي نو د سیاسي په سیاسي پټي د ګرانو سره موږ راځي کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو شي په لال پټه نشته لاندې سټینګ ورته نه کیږي په دې لپاره
یو اخري پوښتنه چې څنګه تاسو دا غورځنګ کم اهداف لپاره شروع کړی دي نو تاسو څنګه ګوري آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوي او کنه او کلا وسم نور وخت هم شته
نه وخت شته دی دا اکسترا جوډیشل کلین څه کومه مسله ده دا وړه مسله نه ده دا یو یو کیس جب درڅو پر حل شوی نه وي تر پر به موږ ګولار دي یا لارپته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی په
دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتینو چې زمونږ د همکار ګل ایاس سره خبرې کول
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریکټ
کې منګل تطبیق چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اردوونکو رازو د پاکستان سیاسي چارو ته په پېښور کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی یو خبری غونډې ته وینا کړې ده او په دغه وینا کې ویلي دي چې پیپلز ګوند به د سپریم کورټ یا عدلیه او نواز شریف د ګوند ترمنځ چې کسروغه جوړه کیږي دغه برخه نه جوړیږي په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث پر راپور کې اورو
په پېښور پریس کلب کې د جمعې په ورځ د خبري غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ګوند به په مرکز کې د مسلم لیگ نون او ادارو ترمنځ د سقسمه سیاسي جوړجاړي د بهیر مخالفت کوي د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مرستیال سیکرټر سینیټر بهرمن تنگی له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا غوي د ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل مقدمو په لړ کې د عدالتونو مقابله کړې وه او هم د عدالت تونو د لارې ځان صفا کړي وو نو موري ویل چې نواز شریف د هم د زرداری پرنګ د عدالتونو مقابله وکي او له جوړ جاړي دی ډډاو کی
منګه د عدالتونو سره مقابله کول عدالتونو د پیش کېدل او د عدالتونو فیصلو باندې یقین لرو لہذا که داسې کوشش وکړي شو د نواز شریف د ډیسکوالیفیکیشن د پټول لپاره هغه ته سیپلار ورکړي نو پاکستان پیپلس پارټي باندې مخالفت کوي
بهرمن تنگی د خبرې لاغي ورستو کړي چې سور زمخ کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس ثاقب نثار سره ملاقات وکړه او دا غنه وړاندې د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب وزیر اعلی شاباش شریف د فوز د مشر سره ولیدل خو بیا وروسته د فوز ترجمان لیفټنن جنرال آصف غیور په خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان فوز بعد د هیڅ قسمه سیاسي جوړجاړي برخه جوړ نه شي نو موري وویل چې دا خبرونه ناسم دي چې ګنې د پنجاب وزیر اعلی او د فوز ترمنځ کوم سیاسي جوړجاړي کیږي پرون غړي خبري غونډې ته په خپل وینا کې بهرمن تنگی او د پیپلز ګوند یو بل غړي ضیا الله افریدی د خیبر پښتونخوا په حکومت هم نیوکه وکړه او د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د درغلو تورونه ولګول ضیا الله افریدی چې وړاندې د تحریک انصاف په ټیکټ صوبایي سملې ته بریالي شوی وو او د قدرتۍ زیرمو صوبایي وزیر هم پاتې شوی د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن لخوا جیل ته هم لیږل شوی وو ضیا الله افریدی له مشال لیډو سره په خبرو کې د احتساب کمیشن د یو چارواکي د یو سرکاري خط پر رڼا کې وویل چې نن د پښتونخوا احتساب کمیشن په خپله د درغلو ښکار دی او د پښتونخوا په نورو ادارو کې هم په لویه کچه کرپشن شوی دی
نن ثابته شوه د احتساب کمیشن خپل کمیشنران وایي چې احتساب ڈی جی چې سمره برته کړی و غیر قانوني وي دي کې کرپشن شوی دی نو چې د عمران خان هغه ادارا چې باغې باندې د سیاست کولو او د کرپشن او د حساب خلاف ناری لګولي هغه خپل یو کرپټ ادارا ثابت شو دا غي خپل خلق دا غي خپل کمشنران دا غي افسران وي چې د کې کرپشن روان دی او کیږي نو عمران بابا صبح کې کرپشن څنګه منی شي
د پیپلز ګوند د مشرانو لخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت د لګیدلو تورونو په اړه حکومتي ګوند سندي ویلې خو په تیرو وختونو کې دا قسمه تورونه رد کړي دي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال لیڈو تغوگی اوریدن کو درنگ شیبی لپا پختون خواہ کی دا مسپخین یونی با بجا کی دون کی دا دا مجید بابر نبا دا دی وقت مهم خبرون آورو دا خبرون نروس تو رتا زمنگا ونیزا کلتوری خبروانا سندر جادوگر اوڑان دیکھو
ملالہ یوسف زئی وای چې تعلیم مکمل کولو نه پس په مستقله توګه پاکستان کې اوسیږي. د تعلیم مبارزه کوونکو د امن نوبل جایزه ګټونکو یوسف زئی تیر ورځ پاکستانی ټلویزیون جیو سره په یو مرکه کې دا خبره وکړه. تیر شپه په یو 14 کې د دی خان پولیس درې سرتیری وجلې شوی او شپږ نور شوبل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید پر پغاړه غستی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر هدف د لنجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به راتلونکي جمعه کابل ته ځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستاني پوځ غږ کړی چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي. مشال لیډو تر په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې تیر زیارت پر ورځ د پوځ ویان میجر جنرال آصف غیور ویلي وو چې د یاد غورځنګ ټولې غوښتنې پوره کړل شوې دي. بلخوا د جمعې ترمنستان فضل الرحمان ډلې مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی او په حکومت غږ کړی چې د ژمنې سره سم دي د دوی غوښتنې پوره کړل شي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي دعوه کوي چې تر 2020 کال پورې به پاکستان د پولیو د ناروغۍ د نشتوالي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. تیر ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز دا دعوه وکړه. د امریکا یو عدالت پرون هغه افغان راستل امریکایي عمر متین کونډي نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلانډو کې یې پر خلکو ډزې کړې وې. روس په بریتانیا کې یو پخوانی جاسوس ته د زهر ورکولو په سر راپورته شوی سفارتي لانجه کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفارتي عملې ته ملک نه ده ورته حکم کړی. د فاټا کرکټ سپر لیگ فائنل خیبر گرین اسمری وګټلو. د سپر لیگ فائنل لوبه پرون په جمرود کې د خیبر گرین اسمری او باجاور ټایګرز ترمنځ وشوه.
مهم خبرونه مو اوریدل. اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې کلتوري خپرونې سندرې جادوګرې. په دې خپرونه کې د پښتو د مشهور فلم عجب خان افریدي سندرې اورې. په خپرونه کې د فلم د کیسې موسیقي او کردارونو په اړه خبرې شوې دي. دا پروګرام هارون باچا جوړ کړی.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې خبرونه مو د عجب خان افریدی فلم سندرو د غو پاړه خبرو ته ځانګړې کړې. دا فلم د پښتو لومړنۍ او سینمایي فلمونو څخه دی او د خپل وخت مشهور فلم یادې کی. د فلم کیسه تر ډیره د انګریزانو خلاف د یو قبایلي عجب خان افریدی د مبارزې او سرخندنې پر موضوع سرخی. د فلم سندرې هم په ولس کې مقبول شوې چې یو څو یې په دې خپرونه کې اوري.
Thank you.
په عجب خان اپریدی فلم کې د هیرو رول د پښتو فلمونو نومیالی ستوري آصف خان ادا کړی دی. نوموړی وایي دا فلم په 1993 کال کې جوړ او د وخت مشهور فلم ثابت شو. آصف خان زیاتوي د فلم سندرې هم ډېرې ښې لیکل شوي او ویل شوي دي.
عجب خان اپریدی زما دریم فلم وو. اولینې د خیبرو مخرورو بیا عجب خان د درې واړه کنسیکیوټیو هیټ وو. نو عجب خان اپریدی مونږ ټول شوټنګ پیر بابا کې کړو. عنایت ازروی صاحب ډایرکټر او د پاکستان قتیل شفای ډېر مشهور زمونږ یو شاعر په تیر شوی دی. پوره دنیا کې انډیا کې ډېرې ګانې او دلته فلم پروڈیوسر هغه وو. هغه د افواځو کاریاري پورو کنه هغه هم بیسیکلی پښتون وو. نو هغه فلم چې دی هغه جوړ کړو. نو د دې میوزیک دومره خوب وو کنه ورزه ورزه میلمنې خورې په مخې دې دلۍ دلۍ ګلونه دا شو وو. پام کول لیا تا نه تاو د غم فوجونه دي دومره ښه میوزیک ورکړی وو. دا یو څو ګانې پکې ماته یاد دي. ډېر هټ فلم وو زما هغه او دا په 1973 کې جوړ شوی. 73 کې هدایتکار رحیم ګل صاحب دا د فرنګي او عجب خان زور دی لالا سدیر فلم رائټر وو. او هغه ډېر قابل سړی وو. هغه ډېرې ناول اردو کې لیکلو. هغه دې کواټ وو دومره ښایسته اردو دی ویلی. هغه تن تارارا او ډېر کتابونه هم لیکلي. هغه سره اوسته مو فرست ټایم موسا خان ګلمکۍ یو فلم یې شروع کړو خو کمپلیټ نه شو. بیا د رخیبر به ولګېدو دا موسا خان وروسته کمپلیټ شو. نو هغه رنګول صاحب رائټر هم وو ډایرکټر هم وو ډېر قابل وو. هغه دا فلم وو هټ سپورټ فلم وو. یاسمین خان وو ما سره د صابر سلطان او همایون قریشی پکې ویل. نو ډېر چلے هغه زمانه کې 25-30 هفته مو یو سینما کې چلېدو. سلور جوبلی گولڈن جوبلی بھی کولا ډېر چلېدلو ماشاء الله. دغه عجب خان د پښتنو کیسه وو ښه کیسه وو. ما پښتنو د عزت او د غیرت اوس ما ته هم پوره یاد نه ده خو زبردست فلم وو.
شاعر او لیکوال او د رادیو پاکستان د پیښور څانګې او مشر لایق زاده لایق وایي د پښتو لومړني سینمایي فلمونه هم په هغو کیسو جوړ شول کمی چې په ولس کې وارلمخه مشهورې وي. دغه په خبره د عجب خان اپریدی فلم هم ځکه جوړ شو چې لانګریزانو څخه د غچ اغستو د هغه کیسې په خلکو کې عام شوې وي.
زمنګه د پښتو فلم تاریخ شروع کیږي نو په شروع کې عموما دا شوشو چې زیاتره فلمونه په هغه باندې جوړ کړي شو چې کمی قصې زمنګه په پښتنه ټولنه کې مشهوري وي لکه یوسف خان شیربانو یا هغه کردارونه کم چې زمنګه په پښتنه ټولنه کې مقبول خلکو ته په درنښت باندې کاته. پای کې یو نام د عجب خان افریدی و. د عجب خان افریدی نوم په پښتنو کې په دې اساس باندې خور چې هغه د یو پښتون په هیڅ باندې په هغه وخت کې ډیره ګرانه وه چې ته د هغه وخت چې کوم باداري د هغه وخت چې کوم واکمني ته هغه ته په یو سر باندې دومره چیلنج ورکې چې د خپل بدل لپاره هغه ته دومره لوی ګام واخلې چې هغه هیڅ نشي کولی. عجب خان افریدی باندې فلم جوړېدل بیا په هغه کې دا خبره ورخکار کړه شو دا هغه په نغمو کې هم او هغه په کیسو کې هم چې پښتانه چې دي هغه تو فرض کا یو هڅو کی خپل بدل لپاره نو هغه بیا د پښتنو مېرمنو قدر او احترام کوي. د برتانی هغه شاهزادګۍ کوم چې عجب خان افریدی تختولی و مس الیس چې کله په خبر تر اعلی نو دا خبره دا پر ریکارډ باندې دی او د ریډیو پاکستان په لایبرری کې خوندې دي چې هغه دا وی چې څومره وخت ما د افریدو په سیمه کې تیر کړ نو ما ته هغه درناوی راکړل شو ما ته هغه عزت راکړل شو چې زه په هغه باندې دا په جار باندې وینم چې پښتانه چې دی هغه په ځکه کې د انتقام جذبه خو لري خو هغه بیا د پښتنو مېرمنو په احترام باندې پوهیږي. دا زم د پاره بیا خوشبختي وه چې په خپله باندې رااله دا خبره وکړه.
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پښتو د مشهور فلم عجب خان افریدی د سندرو او دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه معلومات اوري. شاعر او لیکوال لایک زاده لایک وایي د پیښور یو صحافي او لیکوال یونس قیاسی د عجب خان افریدی فلم لپاره په زړه پورې سندرې ولیکلې. د نوموړي په خبره د پښتو د پخوانیو فلمونو لپاره د کیسو او سندرو لیکلو په کار کې له ډېر دقت څخه کار اخیستل شوی.
زمونږ یو خاصیت چې په دغه فلم په سندرو کې څومره کمال کړی دی نو زه فکر کوم چې دا ډیر زیات په دې وجه باندې یو منفرد کار دی چې نغمی هم دومره خوږی او په دغه نغمو کې که تاسو فکر وکړئ نو پای کې هغه دغه دی هغه قصې هغه رواني ده بیا د الیس هغه رخصتول چې دي یا چې کم احترام ورته ورکولی شي هغه پکې ښودلی دی. نو په دغه وجه باندې زه ګڼم چې زمونږ چې کوم پښتو فلمونه جوړ شوي وي نو په دې باندې د هغه وخت پوهانو د هغه وخت لیکوالو ښه سوچ کړی دی ښه فکر یې پرې کړی دی چې مونږ په دې باندې پښتنو ته کم پیغام ورکوو. او فلم چې دی دا ډېر لوی سکرین دی په دې باندې د یو قام یو د یو ولس فکر بدول لپاره ډېر زیات کار کېدای شي. په هغه وخت کې دا کار شوی خو د بده مرغه هغه رجحان اوس نشته.
لایک زیادہ وی دا جب خان اپریدی فلم موسیقی عنایت حسین حضروی نومې یو موسیقار جوړ کړی و. د خاغلی لایک په وینا کڅ هم حضروی پښتون نو خود سندرو اهنګونه د پښتنو خوښ شول.
چې زمونږ کوم لومبه فلم جوړ شو یوسف خان شبانو نو دا غي موسیقي مې یو داسې تاسو ور کړو چې په خپل باندې په پښتو ژبه باندې نه پوهېدو. استاد لال محمد دا غنامه و او دغه رنګ د عجب خان د فریدي موسیقي چې کله را جوړېده نو د هغې دپاره موسیقار ته کړی شو عنایت حسین حضروی. څنګه چې مونږ د پښتونخوا د لاره منډۍ د دینه وراوړو نو د پنجاب په ډنبي پړاو باندې مونږ ته د حضرو قدر راځي. عنایت حسین حضروی د خپل وخت ډېر لوی استاد او دغه رنګ بریښي که فرق مونږ د دې فلم د موسیقي واورو نو په دې کې هم هغه د اردو سازونو هغه اهنګ په کې لږ لښکاري. زه فکر کوم چې دې خلکو پښتو له ډېر څه ورکړي دي ځکه چې موسیقي ژبه نه لري ځکه چې موسیقي که د هرې ژبې د هر وطني خو چې فرض کاغذ په زړه باندې ولګي دا سره ګڼي چې ګڼي دا زما موسیقي ده دا زما آواز دی. نو عنایت حسین حضروی پښتو موسیقي له ډېر کار کړی دی او دغه رنګ د ده د تخلیق دغه لویه نمونه چې د عجب خان افریدی دی د دې نغمې د دې آهنګونه ډېر ښایسته ډېر خوندور.
Yeah.
د کشور سلطان په غږمو د عجب خان پریدي فلم دا یوه بله سندره واورېده. شاعر او لیکوال لایکزاده لایک وایي کشور سلطان د وخت با استعداده سندرغاړی وه او د عجب خان پریدي فلم لپاره هم خوندورې سندرې ثبت کړې.
دا عجب خان افریدی زیات سندرې چې دي هغې کې د کشور سلطان په غږ کې د هغه ډېر زیات کاره او جوت دی. د کشور سلطان نامه خو چې داسې ده چې هغه د پښتو موسیقي په علاوه باندې ډېره معتبره په دې بنیا باندې که زه فرض کړه د هغې په تاریخ باندې خبره کوم، د هغې چې کوم مشران وي، زه د چشتي چمن جان خبر کوم یا د مهرالنسا یا د صبرالنسا، دا د دغه کورنۍ یو تسلسل و. محترم کشور سلطان پختو موسیقی لا بیا پختو غزل له هم دومره څور کړی چې په خپل باندې په دغه ټولو هڅه پویدا. نو دواړه خبرې په دې کې بریخي چې یو خو کائنات حسین ازدوی په خپل باندې پویدو د موسیقی په هغه باریکو باندې نو کشور سلطان د چانه کم نه و، ځکه نو که فرق د هغې سره په دغه کورسونو کې نور آوازونو ملګري دي، خو دغه آوازونو چې کم لیډ وایس دی، کم چې مخکې روان آواز دی، نو هغه د کشور سلطان آواز دی. او زه دا خپه د هغه سره وایم چې کله د دغه فلم ترجمه جوړېده نو خامخا به په دې کې کشور سلطان خپل هغه برخه اچولي. نو دا یو اجتماعي کوشش چې په دې کې د کشور سلطان په د هغه غږ ده او د هغې د برخې نه موږ انکار نشو کولی.
لایک زیادہ وی له هغه راهیسی چې غیر پښتنو کسانو د پښتو فلمونو جوړول پیل کړی، دغه فلمونو خپل خوند او رنگ له لاس ورکړي. خغلی لایک هیله مند چې شتمن او پر خپل کلتور مین پښتانه کولی شي د فلم ډګر ته راشي او د پښتنو لپاره معیاري سینمایي فلمونه جوړ کړي.
د بوج کله کې دی او ارمان فلم ته زمونږ د پښتو فلم هغه سفر راشي، نو بیا د بده مرغه خبره زیاته کمرشل شوه چې خلک زیات راشي فلم وګوري او د معیار خبره له منځه لاړه. د دې خاص وجه دا وه چې تر دغه وخت پورې چې کوم فلمونه جوړېده نو د دې زیات پروډوسران چې د دې چې کوم مشران چا به چې په دې باندې پیسې لګولې د هغې تعلق د خیبر پښتونخوا سره و، خو چې کله بیا زمونږ د نورو صوبو خلک راغله او په دې کې خپلې پیسې ورګډې کړې، نو هغه پیسو چې دی هغه زمونږ هغه معیار چې دی ډېر زیات خراب کړو، هغه لګیا دی روان دی اوس. خو په دې دور کې زما خیال چې په پیښور کې فلم بیخي ختم دی، سینماګانې بیخي د حالاتو د لاسه بیخي سینما شته نه، کتونکي نشته. په کار دار چې موږ یو اجتماعي شعور ولرو او موږ په خپل باندې ځینې خلک شته، بلکې ډېر خلک د پښتنو شته چې هغه وس لري، هغه پیسې لري، هغه راشه معیاري فلمونه جوړ کړي، نو پښتانه دومره بې قدره نه دي. خو سوال دا دی چې کوم ټرینډ ډیولپ شوی دی د دې د بدلول لپاره به پوره خواري غواړي.
اوریدونکو د دیونه په سندرې جادوګری خبرونه کې مو د عجب خان افریدی فلم سندرې او دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې بیا هم د یاد فلم له دی وی بلې مشهوري سندرې سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه